بل خبرونه درته بیا هم په مینی او سلامونه سره زه حسیبه شهید وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تاسو ستونزې او سرکار اونیزه خبرونه اوري او د خبرونه دویمه برخه کې تاسو د مشال ترانه لاندې بحث چې په قبایلی سیمو کې د خبريالانو پر ستونزو باندې کیږي تاسو ته وړاندې کوو. خو تر هرڅه د مخه د دې سات خبرونه او د دې سات خبرونه درته فرخنده وزې وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرنو سټکی د پاکستان فوزوای نن با په هغه ریپورت خبري کوي چې پکې د مومندو د پیښې تحقیقات شوې دي. ولسمشر آصف علي زرداری وای سپریم کورټ چې د بنظیر بوټو د قتل کیس ته پام وکړي. او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د وسوالو طالبانو سره د امن په خاطر خبرو ته تیار دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوزویان میجر جنرال اتر عباس وای دوی بانند د هغه ریپورت په اړه خبرې کوي چې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ته ورکړی چې پکې د مومندو د حمله تحقیقات شوې دي. اخوان نړیوال مطبوعات ته پینټاګان د بیان جان کیربی په حواله لیکي چې په اسلام آباد کې یو امریکایي چارواکي د تیر اتوار په ورځ جنرال کیانی د دغه پلټنو د نتیجو نه خبر کړو. نوموړی وای په پیښه کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی کوي ول امکانه لري نه دي. میجر جنرال اتر عباس مشال ریډیو ته ویلي دوی بانن په دې اړه خپل نظر څرګندوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پاکستان په سپریم کورټ غږ کړی چې د هغه د میرمنې او د پاکستان په دوه ځله پاتې شوې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د قتل د کیس په لور د پاملرنه وکړي. نوموړی دا څرګندونې د میرمن بوټو د وژل کېدو د څلورم تلین پر مهال د هغې په مزار ګړی خدابش کې د وینا پر وخت وکړي.
لوگوں کو آپ سے پوچھتے ہیں کہ بی بی کے کیس کا کیا ہوا. میں بھی پوچھتا ہوں چودھری افتخار جج صاحب.
افتخار چودھری صاحب الس لتانا تپوس کوي چې د بنظیر بوټو د کیس سو شو. زه هم لتانا پښتنه کوم د پاکستان عدالتونه زما تر واک لاندې دي کاش چې داسې وي. نوموړي همدارنګا زیاته کړه چې د پیپلز ګوند غړو او مشرانو جیلونه تیر کړي او وجل شوي دي خو دوی به هیڅ کله ل خپل مبارزې نه پر شا نشي. ولسمشر زرداری د خبره هم وکړه چې پښتنو ته د پښتونخوا نوم ورکړي او د جنوبي پنجاب خلکو ته به د سرایکي صوبې د ورکولو پوره پوره حسیکوی. د پاکستان د دفاع وزیر چودری احمد مختار وای دوی به افغانستان ته د نیټو د گاډو لارې تر هغه نه پرانیزي چې ترسو ورته د دې په بدل کې پیسې نوی ورکل شوی. نوموړي دا سرګندونې د یوې خبری غونډې پر مهال وکړي او زیاته کړه
اگر ہوگی تو مفت میں نہیں ہوگا کام. جو بھی وہ سڑکیں استعمال کرے گا
که لارا پرانیزو نو ویڑیا بای نه پرانیزو. هغوی چې زمونږ لارې او سړکونه استعمالوي په بدل کې به مونږ ته پیسې راکوي. ځکه زمونږ پیسې لګي. زمونږ سړکونه خرابېږي. هر ورځ 3000 کانټینرې په دې لارو روانې وي. چودری مختار وای په ترلاسه شو پیسو به دوی خپل سړکونه بیا جوړوي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې به دوی خپل همکاري جاری ساتي او که امریکا د افغانستان خپل ځواکونه هم وباسي دا جنگ به سمودې پورې دوی ته ورپغاړوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پېښور د یکتوت تانې په حدود کې په ډوړه سړک باندې تیر ماسخوتن د پاکستان د استخباراتي ادارې د فاټا د سانګې یو افسر سراج الدین په ډزو وژل شوی دی. ځایي پولیسو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د پېښې پخلی کړی. د پولیسو چارواکي وایي سراج الدین د ماسخوتن مانځه نه پس د جومات نه کور ته په لاره وو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې. په همدې سیمه کې د 13 اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د فدرل تحقیقاتي ادارې مرستیال ډایرکټر اکرام الله هم په ډزو وژل شوی و. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ د کویت د خبریالانو یوې ډلې سره د خبرو پر وخت ویلي دوی د مخالفو وسوالو سره د سولې خبرو ته پوره تیار دي. د افغانستان د ولسمشر د دفتر نه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې حامد کرزی ویلي د دوی هیله دا وه چې طالبانو ته په سعودي عرب او یا هم په ترکی کې دفتر پرانستل شي. خو که امریکا طالبانو ته په قطر کې دفتر پرانستل غواړي نو دوی ورسره موافقه لري. ولسمشر کرزی هیله څرګنده کړې چې په 2014 کال کې د افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه وروسته به هم د افغانستان وضع د ګډوډۍ ښکار نشي. د ناتو سازمان خبر ورکوي چې د افغانستان په ختیځ سیمه کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د دوی سره کارکونکو درې سرتیري وژل شوي دي. ناتو په یو خبر پانه کې ویلي چې دا پیښه د سه شنبه په ورځ رامنځته شوې، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ښکاره کړی. د دغو درو کسانو سره په روانه میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وژل کېدو شمېره ډېر وشته ته رسیدلې ده. ایران وای د کابل سره یوې موافقه ته رسیدلې چې لمخې به دوی خپل تیل افغانستان ته صادروي. د ایران د تیلو او پټرولي موادو د ادارې مسؤل مدیر علي رضا زغیمی دا خبره پرون په تهران کې وکړه چې وای په دې خبره موافقه شوه چې دوی به هر کال یو میلیون ټن بلابل قسمه تیل افغانستان ته صادروي. په دې کې ګیسولین، د جیټ الوتکو تیل او ګیس شامل دي. دا لړۍ به د را روان کال نه پیلیږي. او وروسته خبر دا چې د عربي ټولنې سارون کې ډله نن د چهارشنبه په ورځ یو وار بیا د شام د هومس ښار نه لیدنه کوي. دا ډله د ګل په ورځ شام ته په دې مقصد رسیدلې وه چې معلومه کړي آیا دمشق رښتیا هم د غربي ټولنې د سولې د پلان سره موافقه لري او کنه. دغه ډله چې د سه شنبه په ورځ هومس ښار ته لاړه نو لسګونه زره خلکو ورته هرکلی وویلو. په دغه ډله کې 50 کسان شامل دي. د عربي ټولنې لخوا د سولې طرح شوی پلان کې دا خبره هم شامل ده چې د جنگي سیمو نه باز واکونه وستل کیږي. د شام د فعالینو لخوا په انټرنیټ خپور شوی یو ویډیو کلیپ کې خودل کیږي چې مظاهره کوونکي د عربي ټولنې د سارون کو ډلې په وړاندې شعارونه ورکوي او وایي دوی نړیواله ژغورنه غواړي. دا و خبرونه.
خبرونه مو دا مشال رادیو نه واوریدل چې فرخنده وزیر د تړان د کړل. تاسو زمونږه ټوله خبرونه کولای شئ چې په www.mashalradio.com کې هم واوري. پرونه خبرونه کې تاسو ستونزې او سرکار لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې تاسو ته د مشال ترانا لاندې بحث لرو چې د په قبایلی سیمو کې د خبريالانو پر ستونزو باندې خبرې اترې پکې کیږي. خو مخکې تر دې چې ستونزې او سرکار ته ورشو یو څو رپورټونه هم درته لرو. امریکې د پاکستان د مومندو په سلالات چیک پوسټ شوی حمله تحقیقاتي رپورت بشپړ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې تحقیقاتي رپورت د خبرونو نه مخکې په د پاکستان پوسټ سپارل دی. د پاکستان پوسټ د دغه رپورت په اړه څه دریز لري؟ کاربوهن د پاکستان د امریکې تعلقاتو ته په کوم نظر ګوري؟ راځي چې په دې حکله د اسلام آباد د احمد الله رپورت ورو.
د امریکې د دفاع وزارت ترجمان کیپټن جان کربی 13 ورځ مطبوعاتو ته وویل چې اسلام آباد کې د امریکې یو افسر په 28 نومبر په سلاله چک پوسټ شوی حمله راپور د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ته د 13 اتوار پر ورځ پیښ کړو. نوموړي وویل چې رپورت خپرولو نه وړاندې جنرال کیانی ته ځکه ورکړې شو چې موږ غواړو چې دوی د واقعې د تفصیلاتو نه خبر وي. کله چې مشال ریډیو په دې حقله د پاکستان فوج ترجمان اتر عباس سره تماس ونیولو چې آیا هغوی ته رپورت ترلاسه شوی او کنه، نو نوموړي په لنډو ټکو کې وویل اتر عباس وویل چې رپورت په حقله به موږ خپل دریز نن د یو پریس ریلیز په ذریعه د مطبوعاتو په وړاندې کېږدو. د امریکې لخوا په سلاله چک پوسټ شوی حمله تحقیقاتي رپورت د ګل پورس خپور کړی شوی دی چې پکې ویلې شوی دی چې د پاکستان فوج سرحدي رابطه افسرانو سره د دې اپریشن په حق له ځکه معلومات شریک نکړی شول چې هغوی ته دا ویره وا چې چرې دا معلومات د مخکې نه ښکاره نشي. خبریال او افغان امورو نظر لرونکي طاهر خان نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې دې راپور خپرې دو وروسته د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو ته نور څومره نقصان رسیدې شي؟
د رپورت او د پاکستان لخوا په دې باندې عمل دا ښکاري چې کوم د دواړو هیوادونو ترمنځ او سره د نیټو ترمنځ چې کوم د دې اختلافات پیدا شوي، دا وخت داسې څه اشاره نه ورګې شوي چې هغه کې بس کمی راشي. خو بیا د اوږدې مودې لپاره دا به هم د پاکستان، امریکا او د نیټو لپاره مشکل وي چې کوم مسایل اوس موجود دي دا هم داسې پاتې شي. نو داسې ښکاري چې څه موده کېدی شي دا مشکل نور هم پاتې شي. زما دا نظر دی چې کېدی شي راتلونکي مسلې حل کړي.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر د تحقیقاتي رپورت په حق لوایي چې دې کې یو شمیر خامیانې موجود دي. سید نذیر وایي چې پاکستان او امریکې ترمنځ د راپور له وجې تعلقات نور هم متاثره کېدای شي، خو پکار ده چې دواړو ملکونو په ګډه سره د دې کې بهتري راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي.
پاکستان کمزوري دارا چې دوی خپل انویسټیګیشن نه دي کړی او خپل رپورت پکاره چې دوی جاری کړی وي، نو بیا به د دواړو یو جایزه را وړاندې شوې او هغه نه به کوم مسینګ لینکس چې کوم دي د دې به پته لګېدلې وي. نو یقیني خبره ده چې په انویسټیګیشن کې دواړو طرف ته کمیره او پکې ډېر کار پدې کې پکار دی. د دې چې کوم اثرات په دواړو ملکونو باندې وشي نو هغه ډېر سیریس دي. زمونږ ملک فوج هم په دباو کې دی، د افغان طرفه حکومت هم په دباو کې دی، او هغوی هم د هغه طرفه په دباو کې دي، په دې چې هغوی د هغه ځینه تلونکي دي.
یاد دی وی چې په شپږشتم نومبر ناټو د مومند ایجنسۍ په سلاله چک پوسټ حمله کړې وه چې پکې څلیرش پاکستانی فوجیان وژل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسې مشال ریډیو ری مخکې تر دې چې ستونزې او سرکار ته ورشو، د خیبر پښتونخوا د بنو د ضلع یوې ستونزې په اړه رپورټ لرو. په بنو ضلع کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مشرۍ د بجلۍ د لوډ شیډنګ پر ضد لوی لاریون وشو چې پکې په سلګونه عامو خلکو ګډون کړی و. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر دغلته ورغلی او داسې رپورټ یې برابر کړی چې د مظاهره چیانو په غږونو پیلېږي.
په ضلع بنو او خواوشا سیمو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد لاریونونه دوام لري. تیره ورځ هم په ضلع بنو کې د عوامو لاړخه یو لوی لاریون وشو چې بنو کوهاټ سړک یې تر ډېرې مودې پورې د عام ټریفک دپاره تړلی و. نن د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د سیوري لاندې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد په بنو بازار کې لوی لاریون وشو چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د کارکونانو ترڅنګ انجمن تاجران او پسلګونو عام ولس ګډون درلوده. دغه لاریون د بنو بازار په مختلفو کوڅو کې راتیر شو او د پریس کلب مخې ته یې د یوې جلسې شکل واخیستو. جلسې ته په خطاب کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د ضلع بنو ضلعي سینیئر سیکرټر شوکت الله اډوکیټ وویل چې که در روانې میاشتې اول نیټې پورې وابډا لوډ شیډنګ ختم نه کړو نو ټول بنو بازار او سړکونه به د احتجاج په توګه بندولی شي. انجمن تاجران حقیقی مشر عبدالرؤف قریشی جلسے تا په خطاب کې وې چې دین اوړان دې چې عوام په سختو لاریونونو لاس پورې کړی، باید وابډا او ضلعی انتظامیه د ستونزې حل راوباسي.
می موجوده انتظامیه تا، می د بنو کمشنر نه، می د بنو ډی آی جی او ډی پی او نه دا پرزور مطالبه کوي چې دغه ظالمانه دال یار بند کا.
خدای خدمتگار ملک حیات وې چې دین اپس کا لوډ شیډنګ ختم نشو نو بیا به د دوی لاړخه احتجاجونه پورم نه نوي.
نن دا اعلان کوم چې په پیلا کول په پیلا ورځو مستر چې پیلې نه صدا مسله حل نشي د شی حکومت زمواردہ
کلامو چې په دې اړه د بنو وابډا چارواکو ترڅنګ ډی پی او او ډی سی او سره تماس ونیو نو دوی خپل موقف وړاندې نکو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پام کوا
الله الله وې مکور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګار ته می واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
شوبن شوئے سے پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو
لک پام کوا د مشال رادیو نوې خبرونه ده چې تاسو به هم له موږ سره په ګډه له دې خبرونې نه خوند واخلئ. خو ستونزې او سرکار اونیز پروګرام لرو. دا پروګرام درته مجید بابر وړاندې کوي.
او اوریدونکو ز مجید بابر مو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستون دی سرکار کې هرکلی کوم. د پاکستان د قبایلی سیمو د خایست یو لوی وجہ د دغو سیمو شنه غرونه او ځنګلونه دي. د قدرتی حسن ډکا دغه سیمه ک یو خوا د ترهګرۍ په ضد روان جنگ له امله تالا ترغه شوې ده، نو بل خوا د دغو سیمو ځنګلونه دا مهال د ځایي ولس د بېغورۍ له کبله د منځه تلو پر حال کې دي. دا یو حقیقت دی چې په دغو سیمو کې بجلی نشته، ګیس نشته، او د روزګار هغه ذریعې نشته چې د دغو سیمو د ولس د ژوند د ګاډي پایا ورغړوي. نو ځکه ځایي ولس د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره ځنګلونو نه ونې وهي، او د لرګو ناجایز کاروبار هم د ځنګلونو د ختمېدو یوه لویه وجه ده. همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده. زموږ همکار سیلاب محسود د شمالي او جنوبي وزیرستان په سیمه کې موجود د شوال د ځنګلونو په اړه دا راپور برابر کړی دی.
د چلی قطبی وزیرستان سیمه شوال قدرتی ګڼ ځنګلونه لري، خو د سمو دې راسه دا ځنګلونه به دریغه وحال شي. د شوال د مسعود سیمې یو قبایلی ویایي چې یو داسې وخت و چې د شوال په ځنګلونو کښې به ګرځېدلې آسمان به نه شلېده، خو اوس ځوانون بوډاګون بچیون لګیا ونې خو خود لنډوي چې بنیادونه یې کنی سټکي یې هن راوباسي.
شاور شپندرم مشتا خپل پلاری نترین آیا چې وا داس زمونه وا چې په شاور شدار غان جنگلینا وی چې اسمونو نشه جن لیدا خو وسا غ جنگلینا نشته وی ول لاند ګړو ونه خ خود هم ول خو وسی بخینه هر وبوسیم خال ګرام نه دای ځکه چې غریبی دو دولت بل شتا دای نه د مجبورې نه خل جنگلینا لنداوی او د رزی وسیلا ګرځول یم د میر حضرت نشه جوان وای خو څه وکی
په دغه اولی سره د قطبی وزیرستان شوال یو قبایلی خبر هم وار وای.
لاګې ما شفیع رحمان مې نوم دی. مې دغه سړکې وکوژي نور مې په دا ډېر خپه چې مې دا ځنګلونه ختم شول هېسې دا کې زه بېخي نه سړکې وکوژي. دا خو برمل علاقې ته درېمې لرګي ورې خرڅوي او په دغه باندې مې دغه روپۍ دم راوصلوي چې مې وګګی رزي ته په وصله کې. مې ته حکومت چې بجلی روالي او د روډي نه وته سم کړو چې بجلی روالي دا ځنګل وباچي او شول شلوله او دغسې باچي. روزنه با دوه نیم سوه دا ټرکینه درېمې افغانستان ته برمل دو اډا ته درېمې دغه ټرکینه ورې خرڅېږي. ځنګل یې غون ختم کړل هېڅ لرګی مېږ د سټکي وکوژېدن په دا لګیې مې ځنګل ډېر خراب شول او شلول یې ور شو.
مشال ریډیو چې د شوال د ځنګلونو د وهلو او ژغورنې په باره کښې د محکمه ځنګلات یو چارواکي امین الله مسعود نه پوښتنه وکړه. هغوی وویل
شوال فارس چې دی دغه د پاکستان په ډېر غټ غټ ځنګلینه سې شمار دی. دغه د نارت او د ساوت وزیرستان په دواړې حصې کښې تقسیم دی او په دغ کښې د کټایۍ متعلق داسې دو چې که دا خلک په خپل منځ کښې څه توبان او غا او زغارۍ کښېږدي لکه چې څنګه د میږ مخ ته روایت وي، نو هغه طریقه باندې د دغ جنګلات کټایي نامنې کول ممکن دي. او د میږ د جنګلات محکمې سره داسې څه قوانین نشته چې میږ دا خلک
د سویلی او قطبی وزیرستان اوسیدونکي د قومي مشرانو او دینی مذهبي عالمانو نه غوښتنه کوي چې دوی دا راپورته شي د شوال د ځنګلونو د ژغورنې دپاره د روایتي ټینګې وکړي.
دا چې د وختي ضرورت پوره کولو لپاره قبایلي ولس ولې دغه خپلې شتمنۍ د لاسه ورکوي، دا پوښتنه مې د قبایلي کلیوالو سیمو د پرمختګ د ادارې یا فاټا رورل سپورټ پروګرام د کرکلي د ادارې مشر اثر خان مخې ته کېښوده او سر کې مې ترې وپوښتل چې د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په کرښه باندې د ځنګلاتو کټایي روانه ده، د شوال د ځنګلاتو، نو تاسو که زموږ اورېدونکو ته ووایئ د ونو د انسان د ژوند دپاره او د ټولنې دپاره څه اهمیت دی؟
ونې چې کوم دي نو له څنګه د انسان د زندګۍ سره لازم او ملزوم حیوانات، انسانان او ونې د دې په یو بل باندې ژوند دی. مثال په طور باندې ونې ختم شي نو په دنیا کې به اکسیجن ختم شي، نو چې اکسیجن ختم شي نو زندگی به ختم شي. د دې مطلب دا شو چې زمونږ دا ژوند چې کوم دی که نه دا د دې ونو په مرهونې منت او د ونو په برکت باندې لګیا یو مونږ په دنیا کې ژوند تېروو او مونږ سا اخلو. د دې نه زیات غټ اهمیت د ونو نور څه کېدی شي. دې نه علاوه ونې د یو ملک د ترقۍ لپاره د هغې کلیدي حیثیت دی. ونې لګیا دي انسان د ضرورتونو پوره کولو دپاره، ګوره د آبادو کې دا پکار دي او داسې مونږ د اور بلولو دپاره ونې استعمالوو. زمونږ موسم د موسمي حالاتو بدلېدلو انحصار په ونو باندې دی. کومې علاقې کې چې ځنګلات وي نو هغه علاقې سرسبز و شاداب وي، د هغې موسم ښایسته وي، د هغې هلته کې آب و هوا صفا وي، هلته کې قدرتي چینې پیدا کېږي او خلق تو بم ملاوی کی کچره منگا داغ علاقے نا ونی ختم کو نو داس شوال ک منگا غزنا زندگی ختم کلا سال تب بیا بارانو بن کی کی داغ ز قدرتی چینه به ختم شی او داغ سے کم حیوانات او دا منگا وت وائلڈ لائف وایو چ کم دا زناور پ جنگلونو کی اوسی نوم پدیونو پ برکت بانی اوس
اثر خان سے ب د قبائلی سیمه شمالی وزیرستان د شوال د خلقو دا دریز دے چې دغل تکي ګیس نشتا بجلی نشتا او دوی کده زنګلونو وهنه کوي یا زنګلونو ختموي نو د دوی د پاره دا محل ایمرجنسی یا بیړنې ضرورت د یخنینا بچکی دل دی نو دوی چې کله ونی وهی نو د هغه په پرتلا بل صدا ستا سوغیتا یو خبره کوي چې کونه وهی نو بیا سکول پکار دی چې دغه بلونه ولګي یا کمی ونی وهی چې هغه د خپل ضرورت هم کاروي او زنګلونو نه ختمي
ګوره حکومت خو لکه دومره زیات وسایل نشته چې دغه غرونو ته شمالي وزیرستان یا جنوبي وزیرستان ته ګیس ورسوي کنه دا خو ناممکنه ده لکه فلحال په دې موجوده حالاتو کې نو زما طرف نه د دغه علاقې خلکو ته دا درخواست دی چې دوی مهرباني وکړي په دې بارو کې یو خاص قسم چولی ملاویږي هغه چولیو کې اوم خلک هم دا لرګي سوځي لګیا خو هغه کې ډېر په کم مقدار باندې لرګي استعمالیږي او دا هغه نه به په اسانه باندې دا خلکو ته ضرورت هم برابرېږي او د ونو نه کم کټایي به مطلب په علاقه کې کیږي یعنې داسې بے درېغه کټایي او د ونو کټکول چې کم دی دا به منشی او دغه دا جی ٹی زیڈ یو پروجیکٹ دی هغه دا چولی ډیزاین کړی دی لګیا دی دا پر عام بازارونو کې ملاویږي هغه کې چې لږ خشاک لرګي پرې واسي نو ټوله شپه مطلب یو لرګي نیم غونډه کې ټوله شپه هغه کمره به ګرمه ساتي او دا سې د دې خورا دا اخلي پخلي ضرورت هم پاره باندې پوره کیږي نو فلحال موجوده زما دا دې ته تجویز دی چې دې په دا چولی استعمالول شروع
اثر خان صاحب په ځنګلونو کې شنه ونه همي چې ونی همي او ډېر داسې خاخونه د ونوي چا په ځمکو را پریوتي نو که ستاسو په نظر باندې دغه وچې ونې یا هغه ونې چې وده نه کوي یا هغه خاخونه چې په ځمکو را پریوتي که هغه ستاسو په نظر دغه ولس راغونډ کړي او د دین خپل کار واخلي او شنې ونې ونه وهي نو دا څنګه تجویز دی؟
یو ډېر بهترین تجویز دی او ډېره ښه خبره ده چې کوم علاقه کې ځنګلونه دي ولته خلک اوسي نو چونکې هغه اوسېدونکي خلک دي نو هغې ته هم ډېر صحیح معلومات کیږي چې کومه ونه د ډېرې زمانې شوي هغه نوره ترقي نه کوي نوره نه لویږي یا غیر ضروري شاخونه دغه دې استعمالوي او دېن علاوه نور داسې واړه بوټي چې هغه یې کې د لرګي لکه هغه د اور بلولو مقصد دپاره وي او هغې نه مثال په طور باندې لرګي ورکی نه نو هغه ونه هم به خلک استعمالول شي نو په دې باندې چې د ځنګل څخه کم قیمتي ونه دي یا لرګي دي نو هغه به محفوظ پاتې شي
اثر خان صاحب په ټوله نړۍ کې کسو کوونه وهي نو بیا د هغه دی ولس په دې خبري چې کلس ونه یا شل ونه وهي بیا چې د ونه لګول وخت راشي نو هغه بیا نور ونه لګوي نو تاسو په نظر ولس لسه پکار دي
ډیر زیات ضروری خبر راځم کې یو چړې یو ونه لګ اخ کټکې نو پکار دي د یو ونې په بدله کې کم کم دغه سړی لس ونې ولګي ځکه چې په دغه خلکو هم ټول د جون دارومدار په دې ونو باندې دي نو چې دوی دغلته لګیاري دي کسانو ته تربیت ورکړی شي چې دا نرسیانې لګیا دي دوی دغلته جوړوي نو دا یو ډېره منافع بخش کار دی یو خو دا ده چې دغه علاقه کې به دوی دا ونې لګوي او چې کم سیوا بوټي دي نو هغه مثال په طور باندې سړی خرڅولی شي کم نه کم مطلب 4-5 روپۍ باندې نن سبا یو بوټی دی که نه نو که یو زمیندار مثال په طور باندې 1000 بوټي هغه پیدا کړي خپل کور کې په لږ ځای کې نو هغه نه چې کم دی نو 50,000 روپۍ یا 60,000 روپۍ چې کم دی نو هغه ته دا هغې نه
اثر خان صاحب په دې رښتو کې د سیلابونو چې کومه لړۍ په پاکستان کې راغلې وه په هغه کې په قبایلي سیمو کې په خاصه توګه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې او بیا په نورو قبایلي سیمو کې هم تباهي راغلې وه نو ستاسو په نظر د سیلابونو دا تباهي هم د دې وجې نه ده چې دغلته کې خلکو د ونو بې درېغه وهل شروع کړي دي؟
بالکل ضروري خبره ده چې کوم ځای کې ونې نه وي ولته باران وشي نو هغه باران ډېر تېزۍ سره لاندې راځي او هغه لاندې چې کوم دی نو املاک او فصلونه او داسې آبادۍ تباه کړي په کومو علاقو کې چې ځنګلې دي او هلته کې ونې دي نو که باران وشي نو هغه ځنګلې او هغه ونې هغه اوبه هلته کې راکاږي هغه کنټرول کوي او ډېری کمی اوبه چې کم دینو هغه لاندې را پرېږدي هغې باندې نور علاقو ته د ځمکو کټون هم بچ کېږي او داره چې لاندې د سیلابونو روکتام هم کېدی شي. که چېرې زمونږ قبایلي سیمې خلک د دې خبرې کوشش وکړي چې یاره په خپله علاقه کې زیات نه زیات ځنګلې ولګړي نو دا آفتونه چې کوم په لاندې علاقو باندې د بر علاقو نه راځي دا به کافي حده پورې کنټرول شي.
په قبایلي سیمو کې د ځنګلونو نه د ونو وهلو دغه ستونزه مې د قبایلي سیمو دپاره د قانون او نظم سکتر طارق حیات خان مخته کې خدا او پسر کې می تر پختل چې قبایلی سیمو کې چې کم ځنګلونه دي خلک به دریغه وهي نو په قبایلی سیمو کې داسې قانون شته چې دغه ځنګلونو وهل منع کړی شي؟
جناب قبایلی سیمو کې چې کم ځنګلات دي دا زیاتره نو قومي ملکیت دی او د دې کې د قوم خپل رضا او دغه شامل دي. قومونه را پاسي هغه خپل ځنګل په چا باندې خرڅ او چونکې تاسو ته پته ده قبایلي علاقو کې خو چې د نو داسې نسه انډسټري شته نه دغه شته هغه سره چې کوم قدرتي وسایل دي چې کوم کې ځنګلونه هم شامل دي بس هغه هم غریبانان خرڅ کړي.
په قبایلي سیمو کې سر چې کوم پولیټیکل انتظامیه ده نو هغوی سره چې کوم قانون دی چې کوم عملي کولی شي نو داسې هغوی سره کولی شي چې عوام یا اولس یا قبیلو ته دا ووایي چې که تاسو یو ځنګل وهئ د هغې په ځای نورې ونې ولګوئ نو داسې قانون شته په دغه قبایلی سیمو کې؟
قانون نجی داسې یو پروګرام شته زمونږ په فاټا سالانه ترقیاتی پروګرام کې چې کم ته کمیونل افورېسټیشن وای او هغه چې دنو زمونږ د قبایلو علاقو قبایلی علاقو چې کوم ځنګلات محکمه ده هغه یو ځنګل د قوم نه مشترکه چې کوم دغه ځمکې دي هغه کې واخلي او پنځه کاله د پاره هغې باندې ځنګل ولګوي. هغې نه بعد هغې سره شرط دا تړلی وي چې پنځه کاله بعد که هغې چې د نو خپل د کور استعمال د پاره د هغې نه لرګی وهي نو چې یو بوټی لرې وهي هغې په ځای به دوه بوټی لګوي.
او که داسې څوک نه کوي نو هغه بیا د هغه جرګو یا د مرکو یا د قانون نه سرغړونه
بالکل هغه خو جناب باقاعده معاهده کېږي د دې کروندې نه اول معاهده کېږي هغې نه بعد دا هم ځکه چې د نو حواله کېږي دغه ته ځنګلات محکمې ته او د هغې معاهدې په اصلاري چې د نو هغه په قوم باندې یو فرض ده تاسو ته پته زمونږ خلک پښتانه خلک دي او لوز کول باندې چې د نو ښه ټینګ وي.
او چې کومې قبیلې د دغې کول او لوز او لوزنامې نه سرغړونه وکړي نو بیا په قبایلي رواج او دستور او په پولیټیکل قانون کې د هغوی دپاره څه سزاګانې شته؟
رواج خلاف ورزی چې څوک کوي چې هغه قبیله چې ده نو بالکل قوم او قبیله د هغې پوښتنه هم کولی شي سزا یې هم ورکولی شي جرمانه هم ور لګولی شي د وطن نه شړلی هم شي.
که د شوال کې چې کوم ځنګلونه دي د هغوی په اړه راپورونه دا دي چې دا بې درېغه وهلی کېږي نو اوس که دغه ځنګلونه د منځه ځي نو بیا ستاسو په نظر باندې د حکومت په دې اړه کې څه اقدام کولی شي؟
اول خبره خو زه بې ادبي معافي غواړم خو دا خبره به زه وکړم چې شوال غرونه چې چا لیدلي دي یا شوال د سیمه چې چا لیدلي ده نو هغې دې دا ووایي چې شوال نه په دې موجوده حالات کې نه په عام حالات کې هم چې امن امان موجود وو نو شوال نه چې ده که نه سوای د پیک اپ نه دې نه غټ ګاډی نه راوتی شو نه راوتی شي اوس هم هلته کې چې کوم د لارو ګودرو حالات نو لرګي چې وهي ځنګلې چې څوک وهي هغې خو پیک اپ باندې چې ده نه دا کاروبار نه شي کولی نو زه معافي غواړم خو زه دې خبرې سره اتفاق نه کوم.
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستونزه او سرکار کستا زو هم ستونزه وی نو زمونږ تر غوغوي ضرورت اورسوي چې مونږه د سرکار غوغونو ته اورسو وس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستونزه مو حل.
زمونږ د ویب پاڼه اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
دغه اوس هم تاسو www.mashalradio.com ته ورشي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه همال ته اوریدل شي، او که چیرې کوم خبرونه مو نیوي اوریدلی بیا هم تاسو کولای شئ چې mashalradio.com کې زموږ خبرونه هم واوري، همي په لیکل شوی بڼه لخکول او تصویرونو سره ترلاسه کړئ. د خبرونه نیمه برخه ته راورسیدلو پښتونخوا کې 2:30 بجې دی. عبدالحی کاکړ او فرخنده وزیر سره په سټډیو کې دي. فرخنده وزیر نه به د دې ساتلن خبرونه وورو.
پاکستان فوزوای دن با په هغه رپورت خبرې کوي چې پکې امریکایي چارواکو د مومند د پیښې تحقیقات کړې دي. ولسمشر آصف علي زرداری وای سپریم کورټ ته د بنظیر بوټو د قتل کیس ته پام وکړي. د دفاع وزیر چودري احمد مختار وای دا ځل که د نېټو لارو ته اجازه ورکوي نو پیسې بتره غواړي. افغان ولسمشر حامد کرزي په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستلو رضامندي ښودلې، او نېټو د افغانستان په ختیځ کې په یوه بمی چاودنه کې د خپلو درو پوځیانو د وجلو خبر ورکړي.
لاند خبرونه او چې فرخنده وزیر درته وړاندې کړل، او اوس هم د مشال ترنا لاندې بحث لرو. دغه بحث په قبایلی سیمو کې د خبريالانو ستونزو ته ځانګړی شوی، او په دې اړه به د خبرونه ملمانه ستاسو پوښتنه ته ځواب ورکړي. مخکې تر دې چې خبرونه ملمنو ته ورشو او په موضوع کې درته نورې خبرې اترې وکړو، د خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ ته به ورشو چې خبرونه درته خپل درو پیژن.
ډېره مننه حسیب شیب شهید. اوریدونکو د عبدالحی کاکړ سلامونه. امریکه میشت خبریالانو د دفاع کمیټه کمیټا ټو پروټیکټ جرنالست تیرونی په خپل کلنی رپورت کې پاکستان او افغانستان د خبریالانو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځولي وو. د کمیټې په وینا په نړۍ کې پروان کال کې 43 خبریالان وژل شوي چې پکې 9 له پاکستان سره تعلق لري. د کمیټې په وینا په 15 کالو کې په پاکستان کې 9 خبریالان وژل شوي دي. په دې کې زیاتره پښتانه او بلوچستان دي. د قبایلي سیمو زیاتره خبریالان کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. دا چې دا وخت په قبایلی سیمو کې لږ خبریالان پاتې دي، او هغه هم په ویره کې صحافت کوي. هم ورته حالات په افغانستان په تیر بیا د پاکستان له پور سره نږدې سیمو کې دي. نو پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا هلته د روانو حالاتو په اړه څومره رښتینی تصویر د نړۍ مخې ته راځي؟ دا او داسې نورې پښتنې د مشال تورڼا لاندې بحث موضوع دي. په پېښور کې میشت له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د بي بي سي خبريال دلاور خان وزیر چې خپل هم کور پېښودلو ته اړ شوی، په جلال آباد کې د افغانستان د مشرقي ولایتونو د خبريالانو د اتحادیې مشر استاد لال باچا ازمون، او په پېښور پوهنتون کې د ماس کمیونیکیشن استاد سید عرفان اشرت مو مېلمانه دي. تاسو درې واړو ته هرکلی کوم. په پایل کې به زه دلاور خان وزیر له تاسو څخه پایل کوم. دلاور خان وزیر صاحب، تاسو داسې راته وایست یعنی دا خبره اوس پوره په حقیقت کې ده چې له قبایلي سیمو څخه ټول خبریالان یا زیاتره خبریالان وتی دي؟
ککر صاحب، بالکل دا یو حقیقت ده چې په قبایلي سیمه کې اوس صحافیان نه دي پاتې شوي. صحافیان چې پاتې شوي دي هغه هم رپورټینګ نشي کولای. لکه تا یاد وي یو میاشت مخکې په شمالي وزیرستان میرانشاه کې یو صحافي رحمت الله درپاخیل وتښتول شو. مسلح کسان د میرانشاه بازار ته راغلل چې هغه په لاس 2 ګاډي کې وي. هغه کسان یو وړ او 2 میاشتې نه وروسته هغه راخوشه شو. او په دارنګ په کور ایمرجنسی کې اکبر حسین هم وتښتول شو. د سوارلۍ د ګاډي نه په لاره کې کوز کړو مسلح کسانو. نو په داسې حالات کې د قبایلي سیمې نه رپورټینګ کړل یو ګران کار ښکاري، او هیڅوک نشي کولای چې خپل ځان د مرګ سره مخامخ کړي. نو د دې له کبله د قبایلي سیمې د اکثر چې کوم د بجوړ نه واخلا تر وزیرستانه پورې دا ټول صحافیان یا په پېښور په ډی خان په کوهاټ کې خپل استوګنه کوي، او ډېر داسې صحافیان دي چې څه نه څه وس لري. هغه کورونا هم راوړي دي. ډېر صحافیان دي چې هغه بې وسه دي، پیسې نه لري، هغه د کور خرچې نشي برداشت کولای. د هغوی کورونه هلته پاتې دي، او دوی په خپله باندې ژوند هلته په اضلاع او سټل علاقې کې تېروي.
دلاور خان وزیر صاحب مننه تاسو په لائن باندې اوسئ. استاد لال باچا ازمن صاحب تورځما پاچا صاحب کتا سو داسې راتوي چې په افغانستان کې هم دغه خصوصا په د مشرقي سیمو کې هغه سیمې چې پاکستان له قبایلي سیمو سره یا د پاکستان سره لګېدلې وي او جنگ ځپلې سیمې دي په دې کې واز څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د جګړې او د نامنیو او د ګډوډیو یو تاود ځمکه چې دا هغه هم همدغه قبایلي سیمې دي یا همدغه ډیورلاین د ټولې دواړو غاړو ته ژورنالستان نشي کولای چې په ډاډه زړه لاړ شي او هلته د پیښې او همدا ډول کوم واقعات چې پیښېږي هلته هغه رپورټ کړي. دوی ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، دا څوک نه خو مجال نشته چې هلته خبریال لاړ شي او یا رپورټر لاړ شي ولته واوسیږي، ځکه د جګړې دواړه لوري چې دي هغه ژورنالیزم او ژورنالستیکو اصولو ته ژمن نه دي، وفاداره نه دي. هغه د ژورنالستانو په نامه د ژورنالیزم په نامه څوک پیژنې نه، ځکه هغوی په خپله په جګړه کې ښکېل دي او ژورنالستان کله ناکله له ننګرهار او همدا ډول د کونړ او د مرکزونو نه او د خوست او د نورو سیمو نه ځي مغل لیکو ته په لیکو کې د خلکو سره ګوري او د خلکو غږونه راخلي او هغه خبري. دا البته د دې رپورټ کولو پر مهال باندې هلته ځي، ول د استوک نه هیڅ په مجال نشته چې ژورنالیست ووسیږي او دی باقاعده د هغې ځینه رپورټ ورکړي. د رپورټ کولو کومه دغسې څوک نشته چې هلته استوک نه غواړي.
خو باچا صاحب مونږ باچا صاحب ستاسو خبره په خوله کې ده چې څومره مرګ ژوبله په قبایلي سیمو کې سوی ده، نو داسې ډېر کم رپورټونه دي چې په دې مشرقي سیمو کې خبریالان چې دي هغه یعنې که په ورځني حالاتو کې شکنجه سوي خو داسې تښتول کېدو یا د وژل کېدو رپورټونه یې کم راغلي دي.
بالکل، یعنی دا پیخی په نشتې حساب دي، ځکه چې خبریال هلته په ډاډه زړه نه شي تللی چې هلته د رپورټ دپاره لاړ شي او هلته بیا واوسیږي. که دوی ځي هم نو په داسې یو طریقه باندې ځي چې خپله د رپورټ دپاره مواد اخلي او بېرته راځي او د رپورټ د هغه سیمونه ورکوي چې هلته یو څه امن وي او ساو سیم پکې وي. ولې په هغه سیمو کې د رپورټ کولو او رپورټ ورکولو مسله ګرانه ده، هلته به یو تصدیق شوی مرجع وي. یعنې معنا دا چې که څوک بیا دولت کې بیا یا وسلوال مخالفین بیا هغوی په یو ضمانت یو په شکل باندې هلته بیا ولې بیا هم دغه د سر ضمانت نه شي کولی، ځکه او یا مثلا هلته پیښی دي نو دوی نه شي کولی چې هلته په هغه سیمه کې دوی یو څه وخت لپاره پاتې شي. یوازې دوی خپل مواد اخلي بېرته راځي او امنو سیمونه خپل رپورټ ورکوي.
سمه ده. عرفان اشرف صاحب، تاسو د دواړو غاړو ځخه د افغانستان ځخه هم او بیا دلته د قبایلي سیمو په اړه باندې له دلاور خان وزیر ځخه واورېدل، ستاسو په فکر باندې په داسې حالاتو کې چې جرنلستان یا صحافیان کار کوي آیا د دې په عام ولس باندې ناوړه اغېز وي که نه وي؟
یقینا ډېر زیات وي. او که تاسو د جنگ ته وګورئ د سړو لسو کالو نه کم دلته کې پیښې او هلې ځلې روانې دي او د ټول جنگ یا سم ته ورته ویلی شي طالبانایزیشن ورته ویلی شي. په ده کې درې فریقین دي بنیادي طور باندې، یو طرف ته که فوجي عسکر دي نو بل طرف ته اصلوال دي، او د دوی په منځ کې څه کوم دي هغه هغه خلک دي څه کوم په دو علاقو کې زموږ په قبایلي سیمه یا د افغانستان هغه سایډ ته یا پاکستان نور د خیبر پختونخوا علاقو کې اوسي. نو که تاسو وګورئ زموږ د صحافیانو څه کوم جرنالیزم دا هغه کې به د عسکر ترجمانی هم کیږي او د فوجي حکومت ترجمانان دي د هغه ترجمانی به هم کیږي. خو که کم سیز پکې نه هندل کیږي یا د کم سیز حکومت جرنالیزم سره ډېر بنیادی تعلق ده دا هغه مسله نه وي چتیږي. نو هغه عام ولسته او عام خلک دي چې کم د دوړو طرف نه لوالو په مانس کې خختی او اوس پورې زکوم دا مونږ ته د هغه عام څوره خلک مړيږي مونږ ته د هغه پته نه و. د 35,000 خلک څه دی وایي 15,000 څه دا په جنگ کې مړ دي مونږ ته دا اوس اگزیکټ فګر نشته پتا. ولې څه صحافی څه کوم دا نه هغه هغه ځای ته رسائی ملويږي هغه ته نه هغه ته دا پته شته څه کوم ځای پیښه کیږي هغه کې مړیږي څوک. دا ټول خبرونه مونږ ته دا ادراک نن کوون پکار دا چې مونږ ته کم هم خبر صحافی ته ملويږي دا یا اصلوال څه کوم دا هغه ته وایي چې دا خبر به ورکوي او یا څه کوم دا فوجی ترجمانان سے کم دی یا پا اسلام آباد کے یا پا لاہور کے یا پا پیخور کے کم زیم ناس تھی دا اغا خبر ندی سے کم میڈیا تا یا اخبارون تا ریلیس کونو دا ون سائیڈڈ جرنلزم دا.
یعنی ستاسو پا خیال باندی چی دا دوال غالی چی خپل بیانون ورکوی نو دا اغو پا گٹوی دا اولس گٹ دیر کم پا پام کنی ولسوی؟
بالکل هم دغه خبره دا کدا دا غي په ګټه نه نو بری جرنالست کوم دا په سر هم خوري کتا سو ګوري زمون اکثر جرنالستان په دې بنه شهیدان شولو سے یا خورتا سلوال پا سر ولاری تا دا خبر بور کئے او که نور کئے نستا بچیز تا خضا او تا پا خپلا سکوم دا مونہ پا امان کے نشے پتی کی دے آغا حل تا نر او تختی قبائلی سی مونہ دلتا کے شہرونو کے پناہ واخلی نو دلتا کے بے نور دا سے گندون دی نور دا سے عسکری طرف نہ دا سے سورسز دی سے آغا سکوم دا بے تنگون شروع کی دا خبرونا تا سوالے نور کوئی دا خبرونا مولے پا دا سے طرز ور کری یا ولے پا آغا طرز نور کوئی نو دا ساسی جوان خو دا ٹوپک پا نوک بانے دا پا دا وقت بندے پا دا حالاتو کے نصافت کی گی اور نہ دا اولس خدمت کی دے شی
سامہ دا دلاور خان وزیر سے بینی تاسو دا سرا تو ایسا چی ستاسو پا خیال باندی تاسو دیر زیادت تجربہ لرائی لطیرو شلو کالو کی دای سی یا ما تا پرخو کلونا ندی معلوم خو تاسو بارال پا صحافت کی ای نن تاسو لپا کبالی لاکو زراوتی ای پا پیشور کی است ستا پا خیال باندی دا او چی ستا ملگری یا تاسو اخپل ریپورٹ کوئی حاغا داغا ریپورٹنگ چی دی یا داغا خبرونا و ریپورٹونا چی دی دا هم حاغا اصلی تصویر دی چی کم پا کبالی سمو کی دی کنا پا کبالی سمو کی بل دا چی تصویر دی چی آغا نا ریپورٹ کر ری
کاکر صاحب حقیقت خدا دے چکم اس ریپورٹنگ موش کا وہ داغا ریپورٹنگ ریپورٹنگ نہ دے آس یو فارمیلیٹیز دا چھ مجھے پورا کا وہ یا دے اس پیار نہ یو خبر آشی یا چکم دا دے طالبانو لاخوا موش تا یو خبر آشی داغا گھٹ کو او دے نہ یو خبر جڑ کو تر وہ سا پورے تقریباً چھ زوائے ماں دے پندیش پر کالو راسے پا کابلی سیما کو چکم حالات روان دی بدے حالات کے تروسا پر یو خبر صحافیانو بخپلا بندے نہ قتلے دے اونو غزائی تتلی دی یا چکوما دا خبر دا ایجنسی لخوا غطا ملاوی گی یا دا اسپیار لطرفا یا دا طالبانو لخوا دا سی واقعات کی گی چو ما کم زمون سیمه دی کبائلی سیمه کی پا دا غوث مخ کی یوا دوی میشتو که دا سی حالات و دا سی خبرون شوی دی دا سی واقعات شوی دی چی آغاز تا تا ذکر کولا هم نشو و ریپورٹر یو صحافی دا حمد و جرت هم نشی کولا چی آغا خبر دا واسطه وی آغا شایع شی آغا دا سی خبرون دی چی آغا دا 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 مرگ خلی تاورل دی آغا خبر که چیر تا که دای نشر کی او چلاوی نو دا ندائی پخپلا بنی محفوظ دای او ند دا دا کور والا او دا سی دیری واقعات شوی دی چی کون صحافیان خپل الاسیم خپل الاکاب ریشی دا دل تا بخور تا یا نور ازلی تا تلی دی نو دا غی پو کورونا بنی هم عملی شوی دی دا غی رشتہ داران هم رشوی دی دا غی دا کور والو تا نقصان دا سی دلی دی نو پو اس وقت که چی کون صحافت تی دا صحافت ندی آس یو اردی غنڈے خانہ پوری دا خانہ پوری کول دی چدا دی دلتا کہ نہ قوم خدمت کی گی نہ دے علاقے خدمت کی گی او آس یو تورا تیارا غنڈے دا تورا تیارا کی خبر ارشتل دی
سامع دا استاد لال پاچا ازمون سیب تاسو دا مشرقی ولایتونو دا خبرالانو دا اتحادی مشرقی پا افغانستان کی تاسو رتو ایسے چی ہم آیا چی پا افغانستان دا مشرقی سی مپاڑا باندی چی کم تصویر راجی آیا پا صحافت کی آغا اصلی تصویر انزور کیجی کنا حغم حغم دا سیوی لکه څنګه چې دلاور خان وزیر تشریح کی
بکوزه دلاور خان سره په دغه برخه کې موافقه مو چې هغه وایي چې دا تصویر چې دا هغه یوازې دی یو لوري دی یو خو معلوماتي وي او هغه د ژورنالیزم هغه په پرېوالي نه پولی نه پلی وی ټوب نه جوابای دا صحیح خبره ده چې دلته کوم معلومات ورکول کیږي یا کوم مرخونه دي چې رسنیو ته معلومات ورکړي دا به یو خانه او خواوی او هغه په خپل ځان په ګډه باندې خبره کوي او صحافت کل یا ژورنالیزم کل دغه ته ځي سیمې ته ځي هغه ته دوی دومره نشي ګرځېدلی چې د خپل سترګو لیدلی حال په صحیح شکل باندې وګوري او هغه وړاندې کړي یا د خلکو سره خبرې پرې وکړي ځکه څه څارل کېږي تر څارنې لاندې نیول کېږي زمون په علاقو کې د افغانستان په علاقو کې کسان د دې برخې کار کوي ولې جرات په خلکو سره نشته چې په ډاډه زړه باندې هلته لاړ شي او خلکو سره وغږېږي ځکه د جنګ دواړه لوري ژورنالیزم ته ژمن نه دي د جنګ دواړه لوري چې دي هغه د ژورنالستان موجودیت په اړیکو کې نه شي زغملی نو کله چې دغسې یوه بې باوري وي کله چې داسې یو ډاډ او سکون نه وي هلته خو طبیعي خبره ده چې ژورنالیزم خپله اصلي څېره نه شي وړاندې کولی
پیخ چې کومې د سرازی دا په صحیح بڑا باندې نشو وړاندې کېدل.
سمدا سید عرفان اشرف سے بیان تاسو د دواړو یعنی د دلاور خان وزیرم په فیلډ کې کار کوي عملاً صحافی دی داسې بچا ازمن سے هم چې دی هغه عملاً دغه کوي تاسو د استاد په حساب کې تاسو خپل هم ډیر ګرځیدلی دا دوی چې کوم تصویر وړاندې کوي نو دا تاسو ته صحافت ډیر ښکاری که پروپاګاندا
دا څه کوم تصویر دا لکه ما خو خپل د دې تایید وکړو څه کوم دلاور صاحب ویلو زما بل رور کوم خبره کوي خو ګوره دا د تصویر یو اهم رخ ده خو دا ټول تصویر نه ده ولې زه څه کوم صافیان دلته ګورم زه دا منم زه نن شپې فیصد صافیان یا دا نه زیات قبایلي سیمونه راوتښتېدل او هغې پناه واخیستله په شعرونو کې او هلته نه صحافت کوي زه دا هم منم څه مختلف ګوندونه دي هغه صحافي څه کوم دا آزاد نه پرېږدي او صحافي مجبوروي څه د هغې پوینټ آف ویو یا د هغه رایه څه کوم دا په اخبار کې شایع شي خو ګوره دا به هم غلطه وي څه دا وایم څه دا ټول بهرني فورسز یا بهرني قوتونه ذمه دار دي او صحافي د دې ذمه دار نه ده زموږ صحافي هم قائل شوی ده زمون صافی هم سست شوی دا او هغه هغه یره ترخه دوره سر ته خجولې دي چې هغه ډیر سیزونه په د هغه کې مجبوري کې اچي یا د دې وجه نه کوي چې کونه دا ماده پر یا ګران دي یا دا حکومت دا زما ماده پر خطر ګرځول شي زه تاسو یو مثال در کوم غواړم د سټ دوه کالو کې یا یو کال کې تقریبا 15 لک محسود سکوم دي نور خو روتی دی خو ساوت وزیرستان نه 15 لکه محسود تقریبا روتی دی او هغه نن حالات کته وګوره په ټانک کې زکم آی ڈی پی کیمپ یا ڈسپلیسمنٹ کیمپ سو ورته جوړ شوی او یا بډی خان کې وګوره کراچی پر هغه خورو ور دی او هغه سره کم سلوکونه کوي په د چیک پوسټونو باندې مختلف ځایونو باندې داسې ګڼل شي لکه هغه ټول اصلوالی هر محسود اصلوال نه دا او هر اصلوال محسود نه دا بدقسمتی زیادہ تو دس آفیان سے کم قبائلی سیمینر ہوتی تھی دئی دے دان نا سب اپنے خبر کی دیکھی نہیں یا پہ اسلام آباد کی دیکھی نہیں اور مونگ دا چکے جوڑے کو چونکہ دئی سر تا خطرہ دا نو بس دا پریدا سے تکئی دا دو ذمہ داری یو پر ڈبل شوا کم از کم دا خپل قرون و نا بے دخل شری خلق سکم دی دا غی ایشوز خو مخت اوران دی کی اگر ایک لکا اولا کا سکم قبائلی سیمون خلق را غلی دی ولستا دا بے کورا خلق دی سے دیر غریبانے کے وقت تیرائی آئی ڈی پی کیمپس کے اوپر دے یخنی کے دغی بچی دی تعلیمی نے نشتا کم از کم اغی نہ خودی چکل من کئی دا اغی ایشوز خودی دے اڑان دی کی وہ اہم نے کی نو دا دے مطلب دادا سے کم زے کی اسلوال ذمہ دار دی یا اسکر کو تو نہ ذمہ دار دی التا صحافی ہم ذمہ دار دا تا اغا ہم خپل ڈیوٹی نہ کئی اور صحافت نہ کئی
دلاور خان وزیر سے بین تاسو عرفان اشرف سے بوا ور دلئی چی صحافی چ دی اغا پرزان باندی ویار ډیر زیات تاریخ کړي دا او ډیر ځایونو کې دا سیستا چالت گنجائش ست چی کار وسی او دا د صحافی هم یو ذمہواری جوړی شي تاسو له دې خبرې سره اتفاق کوي تاسو دا سه احساسوي چې هم داسې ده
ډېرې داسې خبرې دي چې لکه عرفان اصر چې کومه خبره وکړه مسعود آی ڈی پیز والا چې دلته ټانک ته ډی خان ته راغلی دي هغه در په در دي د هغې سره څوک کومک نه کوي او د دغه چکم د قبایلی صحافیان راغلی دي د سټل علاقې ته هغې نه علاوه چکم دلته په سټل ایریا کې کوم صحافیان دي یا په پخاور کې صحافت کوي یا په ډی خان کې صحافت کوي یا په کوهاټ کې صحافت کوي هغې صحافیانو په خپلا باندې د دغې خلکو مشکلات څه نه څه ذکر کړي دي خو چونکه د صحافت هغه اهمیت اوس نشته په دغه سیمه کې لکه کوم اهمیت چې په اسلام آباد په لاهور یا په کراچۍ کې ده دا خبرونه دلته کې ډېر مشکلات وي هغه یو خبر وچلیږي بیا حکومت په هغه باندې څه داسې خاص عمل نه کوي د خود عرفان اشرف د دغه خبرې سره زه ملګري کوم دا خبره زه تاییدوم لکه څنګه چې د مسعود سره کوم جاتای کیږي مسعود صرف هغه جنګیالی نه چې حکومت د هغې پر خلاف عملیات کوي بلکې چې کوم عام مسعود دي عام وګړي دي کوم د جنګیالیو نه ډی خان ته ټانک ته یا پېښور ته راتښتېدلي دي د هغې سره هم دغسې سلوک کېږي لکه هغه هم چې جنګیالي وي نو زه به دا درته ووایم چې ما په خپله باندې لیدلی دي یو ځل د پېښور نه د پېزو نه د ټانک خواته روان وم واڼه ته نو هلته په چېک پوسټ باندې دا پوښتنه کوله چې ته د کومې قبیلې سره تعلق لرې ته وزیر یې یا مسعود یې یا بټانه یې یا د کونډه یې یا څوک یې هلته چې کومې دا قبیلې دي نو چې کوم به مسعود په مخه باندې ورغی هماغه مسعود هم مسعود هغه به عزتمند سړی وه
هغه به پګړۍ په سر کړې وه، هغه به په خپل کاروبار په خپل مشکلات په خپل درد غم کې به روان وو، هغه به یې دا ګاډي نه راکوز کړلو، هغه به یې دا ګاډي په لاندې خوا بندې ورته وی چې ته اوس یوځې دا یو خوا نه بل خواته پېځه، بیا به یې بل خواته بیر وستو، یا به چې دوه درې کسان وي ایو به ورته په غاړه کې بل ته بهوي چې ته په دې بندې منډې وها. نو واقعي خبره ده چې د مسعود د عام مسعود سره ډېر زیاتې شوې دی، او که دغې سټوډنټ وګوره چې کوم په سکولونه او کالجونه بند شوي دي هلته او دا خل دلته راغلي دي، د هغې دپاره د تعلیم هېڅ قسمه انتظامات نه دي شوي، د هغې د مشکلات هېڅ انتظامات نه دي شوي، هغه در په در ګرځي، هغه ته دخلې هم نه ورکوي، هغه وایي چې تاسو ته بلې سیمې، نو دا مشکلات ټول په خپل ځای باندې موجود دي. خو چونکه دلته چې کوم د میډیا مالکان دي یا د میډیا عام خلک دي او دا دایو او د حکومت په دې منځ کې هم جنگ جګړې روانې دي، نو دلته زموږ خبرونه ته د زموږ خبرې ته هم اهمیت نه ورکوي.
صحیح بچا صاحب، تاسو خپل په دې د افغانستان په کوم مشرقي ولایتونه دي یا د ټولې سیمې دي په دې کې چې کوم خبریالان دي، یعنی هغه لکه څنګه چې دلاور خان وزیر یا دغه وویل چې دا فکر کېږي چې خپل په دغه چې کوم خبریالان دي په هغه کې ځینې په مسلکي توګه باندې یا داسې زیات صلاحیتونه نه لري چې چرته گنجایش ته په هغه گنجایش کې ځننه هغه یو څه کار وکړای شي او خپل دغه تصویر مخې ته راوړي.
بالکل فهم رامنځته شو، هغه دا دی چې مونږ د رپورټ کولو کې دوه اړخونه ډېر زیات په نظر کې نیسو، یو هغه دی چې په جنګ کې ښکېل اړخونه دي، بل هغه دی چې متضرر دي یا زر ورته رسېږي، هغه عام خلک دي. د عامو خلکو تصویر چې دی ډېر زیات وړاندې شوی دی په رسنیو کې، په خپرونو کې، په راډیوګانو، په مجلو، په رسنو کې. ولې یو د جګړې ښکېلو خواوې دي چې هغه د ښکېلو خواوو د مرګ ژوبلې په اړه باندې څوک دقیق رپورټ نه شي وړاندې کولی، یا ځکه چې د جګړې مهال او پخپله د جګړې په منځ کې خو طبیعي خبره ده چې څوک وسیم نه، هغه کورنۍ هغه اشخاص چې د جګړې دواړو لورو ته زلمنیږي هغه طبیعي خبره ده چې یو ځل کوم ځای حرکت کوي یا بل ځای مهاجرت کوي. دغه د مهاجرو کورنۍ چې د جګړې له امله کلي سیمې ته تللي، د دوی رپورټ کولو په برخه کې زموږ خبریالانو ښه ونډه اخیستې ده، د دوی غږونه خپاره کړي دي. څه موده وړاندې تاسو ته پته وایي چې د کونړ په ولایت کې د قصبتي لیکو کې جنګونه شروع شو، نو یو شمېر کورنۍ چې وي هغه د کونړ عام سیمو ته را روانې وي. زموږ خبریالانو ځان هغه ځایونو ته ورساوه چې هغه کورنۍ ترې متضرره کېدې، د هغه سیمو کې خلکو سره مرکې وکړي، د خلکو درد او د خلکو غم او دا ټولې راواخیستل او مطبوعات ته وړاندې کړل. همدارنګه په دې مومندو په ایجنسیو کې چې کومې نادوځې رامنځته شوې وي، یا کورنۍ یوې سیمې نه بلې سیمې ته د جنګ له امله کډه شوې وي، د هغو کډه کولو هغه اچارې هغه هم راواخیستې، او بله کومې ستونزې چې دې خلکو ته پېښ شوي وو هغه هم وړاندې کړل. دلته البته یوه خبر ده چې ځینې رسنۍ چې دي هغه د خپل ژورنالیست ته دا اجازه نه ورکوي چې مثلا په دې نام کې خپله لاړ شي ورته رپورټینګ. یو او یو رسنۍ چې هغه آزاد خبریالان چې دي هغه نو چې د رسنیو سره فریلانس کار کوي هغه ځي او خپل هغه د رپورټ کولو لپاره خپل مواد اخلي او خپره په دې برخه کې زموږ ژورنالیستان یعنی ډېر د قدر وړ کار کړی دی او د سرخان کار کړی دی، سر پلاس د سر په دغه کې دي لاس نیولی دی او هلته بیتلې دي.
سمه ده باچا ازمن صاحب، ډېره مننه تاسو د ټلیفون په لاین اوسي. عرفان اشرف صاحب، تاسو د ژورنالیزم استاد هم یې، تاسو دا هر څه وینئ او تاسو و دې هلکانو ته ورزده کوي، زده کوونکو جنکو دې ټولې ته ورزده کوي، تاسو دا زیرات وایستئ چې په داسې حالات یوازې په قبایلي سیمو یا په افغانستان کې نه، بلکې کنفلیکټ سي هر ځای جګړه ده، خبریالان تقریبا د دې سره ورته حالات سره مخامخي. په جرنالیزم کې داسې یو ټیکنیک شته، داسې یو طریقه شته چې هغه تاسو د چاته وروښوئ ورته ووایسته چې هغه په څه طریقه باندې د جګړې اصل تصویر چې دی په کم ټیکنیک سره مخې ته راوړلای شي.
یقینا موږ دلته په صحافت کې الټرنیټیو وایو، یا هغه متبادل لارې چې د کم په طریقې باندې موږ هغه حالات کوم دا عام میډیا ته یا رسنی ادارو ته ورسوي شو، د کم په
هغه کومې دي هغه څه دي
روان دي. یقینا ګوره دکې دغه داسې صحافت اوس صرف ورځپانې دا یا داسې نه ده بس یو اخبار ته یا یو ریډیو ته پاتې ده، صحافت 24 گھنٹے یا 24 گھنٹے پروفیشن دا، او هغه صحافت کوم خبره کوي یاد هغه صحافت تا نه کوي هغه خبره کوم بلکی صرف صحافت تھا تاسو وګورئ چې کوم علاقو کې زموږ ملګری دي اوس هم تقریبا 40% زموږ ملګری صحافیان ته کوم دي اپ دو علاقو کې دي او التن خبرونه هم رواسي خو د څه مجبورو پته دغه صفا خبره نشي کوي نو که زموږ داسې ملګری هغه اوس هم په د کانفلیکټ ایریو کې اپ مطلب افغانستان کې یا قبایلی سیمه کې په کار هغه ته دادي که خپل سر ته خطر آئی نو یقینا دغه سر ټولو نه اهم دا هغه د ځان بچ کی خو هغه خبر سکوم دا په هغه کې نستن نه هغه خبر بلاک کون نه هغه خبر مان ته نه راو کون دا جرم دا نو په داسې طریقه سره هغه په مین سټریم کې که په اسلام آباد کې دغه څوک ملګری ناستی که په خبر کې ناستی که ټانک کې ناستی یا بی خان کې ناستی دغه د ډیوټي جوړیږي د صحافت ساتھی په حیثیت هغه خبر په څه طریقې بنے نن سبا انٹرنیٹ شتا نن سبا نور ادا سے وسائل شتا تا آغا خبر آسانی سرا آغا بل ملگری ترسی دیشی دن دا مون نیٹ ورکنگ وایو دا سے تڑول کون پکار دا سا آغا خبر چا پخپلی نامی سر نشیور کول آدھے بل ملگری تو ورسائی او وجہ دادا سا دے دو خلقو دا سنز کمیشی او دو خلقو سر متعلق دا خبر لدی دا دنیا تا خوارو ورشی او دا سسٹم سا کم یو کلوز جو بند نظام جوڑ شوی دا دا کولاوشی نو زما په خپل خیال کې بجای دې سمون په آرام سره کینو او مدا وای چې زما ورسپانی زما خبر ناخلی او زما نوم سره نه چاپ کړي دینه ډیره غوړه دا خدا چې مونږ 24 غنټه صحافت خپل وکړو او هغه خبر مین سټریم ته وکړو الټرنیټیو سورسز ورته جوړ کړو تړون وکړو نورو ملګرو سره او هغه خبر ورسو او هغوی ته دا خواست وکړو چې دا د یو مهم په طور باندې دا د یو موومنټ په طور باندې دا خبر دې وړاندې کړلی شي ولې چې د یو خبر سره په زرونو خلکو ژوند تړلی ده لکه څنګه دلاور صاحب خبره وکړله چې میسودو سره هلته زیاتی کېږي نو دلاور صاحب ته زه دا تپوس کوم چې آیا دوی په بی بی سي دومره غټ فورم د دوی سره دوی دا خبرونه په هغه باندې کړي دي که نه دي کړي نو په کار ده چې د هغه د خبر بل چا ته ورکړي داسې تن چې هغه اسلام آباد کې ناسته یا ملک له بهر ناسته چې دا خبرونه د قوم یا د خلکو یا دنیا د نړۍ د ټولو مخ ته راشي او د دې خلکو ستونزې څه کمی دي کمی شي یا اټلیسټ خلکو ته پته ولګي چې څه روان دي دلته
خو اخیری پوښتنه کوم ټول دوه منټه پاتې دي چې یعنی ستاسو په خیال باندې په صحافیانو کې یا ادارو یا د این جی او یا ستاسو ډپارټمنټ دغه چیزونه ودوی ته درښولو یو هڅه کړې ده یو کوشش شوی دی کنه دا زده کول دوی ته پکار دي
بالکل دا د دین ذمہ داری ده او دا د دوی زموږ هم ذمہ داری ده موږ خپل کوشش پورا کوو د صحافت کوم ډپارټمنټ دا یا ګوند د پخور یونیورسيټي کې هغه مختلف څلور پنځو کالونه مختلف د قبایلی سیمو کې دا سه میټینګز کوي مو الته دا داسې اجلسونه یا داسې ورکشاپونه کوو چې هغوی کې د صحافیانو ته مونږ داسې مختلف ټیکنیکس او سکلس ښیو چې څنګه دا خبر وړاندې کوی شي خو په دې کې زمونږ سره هم یو بل زیات اهم یوه اداره ده هغه پریس کلبز دي بغداد قسمتۍ سره د بده مرغا زمونږ په پېښور پریس کلب نه ونه صاحب په قبایلي سیمو کې ټول پریس کلب څه کم دي کم ځای څه حالات لږ ډېر خم دي هلته کې زمونږ د پریس کلبز رول څه کوم ده کردار ډېر محدود ده زما دا غواړم چې کچره دا پریس کلب هم راشي او زموږ سره ملاتړ وکړي نو زما په خیال کې هغه قوتونه چې کم صحافي د خبر ورکونې نه منې کوي هغه قوتونه به موږ مقابله وکړو بلکې د اولس سکون تکلیفونه دي او به موږ دنیا ته ورسو نو د پریس کلب رول زموږ باندې د ډپارټمنټ رول او د صحافي رول د درې وړه داسې کردارونه دي داسې رول دي چې په دې کې موږ د اولس خدمت کوي شو
صحیح دلاور خان وزیر صاحب یو منټ وخت لرو که تاسو سره توې چې آیا دغه احساس او صحافیانو تسوی دی چې خبر ورکول په هر صورت کې ضروری دی استخل ګو ژوند بچاو سي کنه هم هغه سي پراته دي
بالکل دا احساس د صحافیانو سره سره د صحافیانو کړي هم دي خدای عرفان دي دغه خفر سره زې اتفاق نه کوم چې کوم دی وایي چې خبر کدای په خپل نام نشي شای کولای بل ته دی ورسوي نو زبر دغه د مثال ډیر کچ ډیر صحافیانو دا سي کړي دي چې بل ته ور کړي دي خو زمونږ په وزیرستان کې یو ځل داسې وشو چې په یو اخبار کې یو خبر اغله وو هغه د ان ان ای نه لګیدل وو خو هغه د اخبار وال ریپورټر نه معلومه کسان وو تخته وله هغه ته ویل چې خبر دی ان ان ای نه لګیدل دی خو اخبار دی صاحبه نو هغه ته د خطر هم دا نن سبا ټول دنیا خبره ده چې کچیرته کې د ستا په نامه نه دی خو دا خبر ته رسولې دي نو دا هم یې ایره ستا دی او بل د حکومت طرفا هیڅ قسمه تحفظات نشته ډېر صحافیان اوورژل شول کورونا وران شول خو هغه ته نه صحافیانو ته امداد ورکړی دی او نه حکومت ورکړی دی نه بلې داسې ادارې ورکړی دی چې کوم د صحافیانو دپاره کار کوي نو هغه صحافیان وایي چې زه ولې ځان په دا خطره کې چو چې زما نه کور محفوظ دی زما ته نه زما د ژوند انشورنس
دا سی کسا نیشتا نو دا دغی خاطر لواجه دا صحافیان دا هم نشی کولای دا کار نشی کولای زکا چی پا دی بنده هم یو چیک لاری دا خلق دیر خبر خلق دی دا دوار خوا نو دا پیش آنی چی دا خبر سنگ رسی بلی دی
سامه دا دلاور خان وزیر سیب تاسو پا پیشور کی یه خپل دا کبایلی سیمی جنوبی وزیرستان یه خو حال تا اوس پا پیشور کی میشتی دا حالاتو لواجی پا جلال آباد کی دا افغانستان دا مشرقی ولایتونو دا خبریالانو دا اتحادی مشر استاز لال باچا ازمون سیب او دا پیشور پوهنتون دا ماس کمیونیکیشن استاد سید عرفان اشرف سیب تاسو درې واړو له مصر په دې بحث کې برخه واخیسته ستاسو درې واړو ډیره ډیره مننه او اوریدونکو عبدالحی کاکر ته اجازه ورکړئ د خدای په امان
د مشال ترسنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپه ګو